افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې ازادي راډیو او ری په یوې بلې خبرونه کې مزنور یاست نوري هرکلی کوم. اول چې د افغانستان د ولسمشر ویان وایي ولسمشر لیو سیاسي لیو شمیر سیاسي ګوندونو سره د انتخاباتو په ګډون په دریو مهمو مسلو خبرې کړې او د هغوی مشورې اخیستې دي. د ازري ولسوالۍ د وروستي امنیتي وضعیت له حاله مو خبرو پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ښځو او د ګډه اچار دوه اونیس پروګرامونه مه هېروي. خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. فرشته جلال زیده خبرونه اوروي.
پردونکو په مکرید مهمو خبرونو سرخطه ده. ناټو ځواکونه وایي د لوګر پازر ولسوالۍ کې د غوس ملاتړ ماموریت د امریکایي قواوو په بمبارد کې د نهو افغان پولیسو د وژل کېدو په اړه رپورټونه څېړي. د فراه په بالابلوک ولسوالۍ کې د چارواکو په وینا 19 وسلوال طالبان وژل سوي دي او کم شمېر نور زخمیان دي. او د روسیې صدر اعظم ناټو ته خبرداری ورکړی چې د ګرجستان ته د غړیتوب ورکول به یو بحران رامنځته کړي. پوره خبرونه واوري. د ناټو ځواکونه وایي د لوګر په ازره ولسوالۍ کې د غوس ملاتړ ماموریت د امریکایي قواوو په بمبارد کې د یو شمېر افغان پولیسو د وژل کېدو او زخمي کېدو په اړه رپورټونه څېړي. په دې پیښه کې د رپورټونو په حواله نه پولیس وژل سوي او څوارلس زخمیان دي. وسلوالو طالبانو تېر شپه پر ازره ولسوالۍ له څو خواوو حمله وکړه چې د چارواکو په وینا لا هم روانه ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند نصرت رحیمي رسنیو ته ویلي چې امنیتي ځواکونو بېګا د هوایي ملاتړ غوښتنه کړې وه. د رحیمي په وینا نړیوالو ځواکونو تېروتنه کړې او په ازره کې د پولیسو پر مرکزونو بمبارد کړی دی. نصرت رحیمي پر دې پېښه خواشني څرګنده کړې او ویلي چې وسلوالو طالبانو ته هم درانه تلفات رسیدلي دي. په فراه کې چارواکي وایي په بالابلوک ولسوالۍ کې نه وسلوال طالبان وژل سوي او دوه دیرش تنه زخمیان شوي دي. د فراه د والي ویان محمد ناصر مهري نن ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو پرون شپه په بالابلوک ولسوالۍ کې پر دریو پوستو ډلیزه حمله کړې وه چې تر نن سهار تقریبا څلورو بجو روانه وه.
با تعداد 19 تن از مخالفین مسلح کشته شدن و 32 تنشان
شغله مهری وایی پا دی حمله که دو درش وسلوال طالبان و زخمیان دی نون استن و جلسوی دی او دا چلور اسکر د افغانستان لخوا د دولت لخوا وژل سوي او شپشتنه زخمیان دي. د شغلی مهری په وینا د حملې په ځای کې د افغانستان د پوځ الوتکو بمبارد هم کړی دی. وسلوالو طالبانو پر دې خبرې نه دي کړې. د روسیې صدر اعظم دیمیتری میدویدیوف ناټو ته خبرداری ورکړی چې ګرجستان ته د غړیتوب ورکول به بل ناوړه بحران ته لاره پرانیسي. میدویدیوف پرون د روسیې له راډیو کومرسانت اف ام سره په مرکه کې ویلي چې په ناټو کې د ګرجستان غړیتوب به غیر مسؤلانه کار وي او سولې ته ګواښ لري. د ناټو تړون عمومي منشي ین سولتنبرګ تېره میاشت په بروکسل کې ټینګار وکړ چې ګرجستان به د تړون غړی شي، خو دقیقه نیټه یې ونه څرګنده نه کړه. په ناټو تړون کې د ګرجستان د غړیتوب په اړه د میدویدیف خبرې نن چې د ګرجستان او روسیې د لنډې جګړې لسمه کلیزه ده خپرې شوې دي. ګرجستان د 2003 میلادي کال د اګست په ومه جنوبي اوسیتیاته پوځیانو استول څو د ورڅخه جلا سوي سیمه د روسیې له پلویانو بیلتون غوښتونکو ونیسي، خو د روسیې ځواکونه سیمې ته ورغلل او د ګرجستان قواو ته یې په څو ورځو کې ماته ورکړه. پر ایران د امریکا د متحدو ایالاتو د اقتصادي بندیزونو لومړۍ مرحله نن پیل سوه. د اقتصادي بندیزونو په دې پړاو کې د ایران ټولې هغه مالي معاملې چې په ډالرو کېږي، د موټرو جوړولو صنعت، د تجارتي الوتکو، سرو زرو او نورو فلزاتو پر اخیستلو او د ایراني غالیو پر خرڅلاو بندیز لګیږي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې پرون یې د بندیزونو د انفاس فرمان ورکړ، نن پر ټویټر ولیکل هر څوک چې له ایران سره تجارت کوي له امریکا سره تجارت نسي کولای. ټرمپ په یو بل ټویټ کې ولیکل زه بل هیڅ نه بلکې نړیواله سوله غواړم. د ایران د تیلو د صادراتو پر سکتور او د ایران پر مرکزی بانک به د نومبر په میاشت کې د امریکا اقتصادي بندیزونه برحاله سي. او د ازبکستان د پولیسو د والورد با افسر مشکوک قاتل په هغه روختون کې چې بستر و ځان وژلی دی. د ازبکستان د کورنیو چارو وزارت چارواکی دلشاد اکرموف د تیرې شنبې په ورځ په خپل دفتر کې مړ وموندل شو. د رپورټونو په حواله هغه په مکرر ډول په چړه وهل سوی و. دا کریموف یو خپلوان چې د ازبکستان په پولیسو کې لوړه چوکۍ لري پرون ازادي راډیو ته د هویت د پټ پاتې کېدو په شرط وویل چې مشکوک حمله کوونکی تر پیښې څو ساعته وروسته نیول شوی و. د دغه سرچینې په وینا کریموف د هغه تر لاس لاندې و مامور وژلی و. د ازبکستان د کورنیو چارو وزارت د مشکوک قاتل د ځان وژلو په اړه معلومات نه دي ورکړي. د ازبکستان د کورنیو چارو وزارت همداراز ویلي دي چې د دلشاد اکرموف د قتل په اړه هم د څېړنو تر بشپړېدو خبرې نه کوي. دا و د دې سات مهم خبرونه.
ازادي رادیو اوري د خبرونه په پاتې برخه کې اوري چې د لوګر د امنی قومندان خلکو ته ډاډ ورکوي چې د ازري ولسوالۍ به سقوط و نه کړي.
غیرتي ولس ته ډاډ ورکوي چې د یاد ولسوالۍ امنیتي ځواکونه همدار پولیس او د ولایت مرکزی حکومت دوی ته ډاډ ورکوي چې په هیڅ وجه به د ازري ولسوالۍ سقوط و نه کړي.
د افغانستان د ولسمشر ویان وای ولسمشر له یو شمیر سیاسي ګوندونو سره د انتخاباتو په ګډون پر درې مهمو مسلو خبرې کړې او د هغوی مشورې اخیستې.
موضوع دوم کې سره مشوره میشه د جلسات موضوع پروسس صلح است او موضوع آتش بس احتمالي در روزه عید قربان است.
د اورزغان په مرکز سرین کوټ کې د سولې په ملاتړ غونډه کې ګډونوالو پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې جګړه ودروي او د سولې لار خپل کړي.
هغه زما اوستا کې بل د هغه خواته ماو ته سجدا کوو. دا هغه ځای چې دا واس پورته کیږي چې دا جګړه ناروا ده. ته څنګه دې ته مشروعیت پیدا کړې؟
په سیمیزو موضوعاتو کې اوري چې پر تهران د واشنگتن لخوا د بندیزونو د نوي بندیزونو لړۍ سرلننه تطبیقیږي. د خبرونه په دوهمه نیمه کې هم د خزو او د ګوډیا چار دوه پروګرامونه اونیز درته خبرو. مننه چې ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اس نوري خپل تخنیکی همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان د ولسمشر ویان وای چې ولسمشر غنی له یو شمېر سیاسي ګوندونو سره د انتخاباتو سول او په لوی اختر کې د اور بند پر موضوعاتو خبرې کړې. هارون چخانسوري د غسرګندونې نن په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وکړې. ښاغلی چخانسوري دا ونه ویل چې افغان ولسمشر د یو فرمان په ترڅ کې له ټولو دولتي کارکونکو غوښتي چې په انتخاباتو کې د هم ویلو بخي چې د یو فرمان په ترڅ کې له ټولو دولتي کارکونکو غوښتي چې په انتخاباتو کې له لاس وهنې ډډه وکړي. دا ورسره له هغې چې د را روانو انتخاباتو تو د نوملیکنې په پروسه کې هم د یو لړ سرغړونو په اړه شکایتونه شوي. په تیر بیا سیاسي ګوندونو په دې اړه د نارضایتۍ غږ پورته کړی دی. اجمل تورمن د موضوع تحقیق کړی دی. البته د ولسمشر دی ویاند د نننۍ مطبوعاتي کانفرنس تورمن سر د ولسمشر ویاند هارون چخانسوري څه وویل؟
بله نوري سپتا سودا زادي رادیو اوریدونکو ته سلام په وړاندې کول سره لکه څنګه چې تاسو ویل د افغان ولسمشر ویان هارون چخانسوري وی ولسمشر د سیاسي ګوندونو سره په کتنه کې د انتخاباتو سولې او پلوې اختر کې د احتمالي اوربند په اړه خبرې کړې دي. خغلی چخانسوري د سرګندونې د سه شنبه په ورځ په وی خبري غونډه کې وکړي او ویل چې په دغه ناسه کې چې پرون ولسمشر سره وشو د افغانستان له دې وزارت سره سب چويو 15 دیرش ګوندونو برخه اخیستې و.
در مورد نشسته با
احزاب
سیاسی
هدف دی ویلی سیاسی ګوندونو سره ناست درې هدفونه لري چې په دوی کې بیا اساسي هدف مشوره ده. ولسمشر غواړي په درېو مسایلو کې د خلکو له بیلابیلو کړیو سره خبرې وکړي او دا غوي مشورې واخلي چې په انتخاباتو کې شفافیت او ورڅخملا تړ دي. دوهمه موضوع د سولې او درېمه هم په لوی اختر کې د اوربند مسله ده. خغلی چخانسوري د غشان په دغه پری غونډه کې د ولسمشر یو حکم ولوس چې پکې له ټولو ملکی دفاعي او امنیتي مامورینو او لوړپوړو چارواکو او دغه شان د قضایا او مقننه قوې لغړو او کارکونکو غوښتل شوی چې په انتخاباتو کې له لاسوهنې ډډه وکړي. خغلی چخنسوري دغه څرګندونې په داسې حال کې وکړي چې مخکې تر دې شمیر سیاسي ګوندونو د ولسي جرګې او ولسوالۍ د شوراګانو د انتخاباتو پر روانه پروسه انتقادونه کړي او ویلي په دغه بهیر کې د دوی غوښتنې په پام کې کونه نیول شي د انتخاباتو مخه به ډپ کړي. دوی د نورو غوښتنو ترڅنګ د امریکنې د بهیر لغوه کول او د بایومتریک له لارې د ولسي جرګې او ولسوالۍ د شوراګانو د انتخاباتو ترسره کول غوښتي ول. خو افغان حکومت په وار ورته ویلي چې د انتخابات پروسه کې چاته د لاسوهنې اجازه نه ورکوي او د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هم د یو شمېر سیاسي ګوندونو دا غوښتنه به وخت ګڼلې او ویلي چې د یادو غوښتنو لپاره کم وخت په واک کې لري. بله نوری صاحب،
تورمن صاحب د سولې په ارتباط باندې د سیاسي مشرانو له د سیاسي ګوندونو له مشرانو سره چې د کتلې دی افغان ولسمشر مخکې هم دغه سي غونډه کړې وي او د دغه غونډو په نتیجه کې په پایله کې افغان ولسمشر د کمکی اختر نه مخکې اوربند اعلان کړ. آیا داسې کوم اشاره هم وشو په دې خبري کانفرنس کې د ولسمشر ویاند هارون چخانسوري د موضوع ته چې آیا په اوربند باندې سلام مشوره شوی ده کنه شوی، ځکه اختر هم را روان دی، دوه اونۍ وروسته د لوی اختر دی.
بله نوری صاحب، همدغه مشوره همدغه نیدنه کتنه چې د سیاسي ګوندونو شر شوی شوی و. خغلی چخانسوري ویل چې دا همدغه د همدغه مشورو لاړه دی او وروسته تر دې ولسمشر به له یو شمېر نورو کړیو سره له دینی عالمانو سره وګوري، د ښځو له استازو سره، له بېلابېلو کړیو سره به وګوري، همدې اوربند په اړه باندې هم مشورې کېږي. ځکه مخکې په کمکی اختر کې چې کم اوربند شوی او هغې نه وروسته بیا د وسلوالو طالبانو خوځښتونه یو څه زیات شول، تحرکات یو څه زیات شول، دغه د تېر اختر اوربند هم د انتقادونو سره مل و. نو ځکه دا ځل د اوربند لپاره ویل کېږي چې د بېلابېلو د خلکو د بېلابېلو کړیو سره به مشورې کېږي او ولسمشر دا کار پیل کړی دی.
بله اجمل تورمن، مننه د ازادي راډیو خبریال اجمل تورمن چې د افغان ولسمشر د ویان هارون چخانسوري د نننی کنفرانس له مهمو ټکو خبره ورو. لکه څنګه چې مو واورېدل، ښاغلي چخانسوري نن په خبري کنفرانس کې وویل چې ولسمشر له یو شمېر سیاسي ګوندونو سره د انتخاباتو په هیواد کې روان امنیتي وضعیت او د غراز د سولې د پروسې او د اوربند ټینګېدو پر لارو چارو خبرې کړي او د هغوی مشورې اخیستې دي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
اورزګان چې یو ناکراره ولایت ګڼل کیږي، په مرکز ترین کوټ کې د سولې په ملاتړ غونډه کې ګډونوالو پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې جګړه ودروي او د سولې لار خپل کړی. خو بلې خوا وسلوالو طالبانو په افغانستان کې خپل خوځښتونو ته دوام ورکړی. د افغانستان په یو شمېر سیمو کې په دې وروستیو کې حمله بیا تیزی کړي دي. فراه کې هم د بالابلوک ولسوالۍ کې وسلوالو تیر شپه د وسلوالو طالبانو د حملو او نښتو راپورونه ورکول شول. دغه راز د لوګر په ازر ولسوالۍ هم د طالبانو د ډلیز بریدونو خبر ورکړ شو چې تیر شپه پیل کړي وو او تر نن سهار پورې دوام درلود. دغه راز د ازر ولسوالۍ د سقوط د خطر خبره هم یو شمېر چارواکو د لوګر د ولایتي شورا غړو او قومي مشرانو راپورته کړې وه. خو د لوګر ولایت امنیه قومندان وایي چې په دغه ولسوالۍ ته کافي ځواکونه استولي دي او خلکو ته ډاډ ورکوي چې دا ولسوالۍ به سقوط ونه کړي. له بلې خوا د لوګر د ولایتي شورا یو شمېر غړي له حکومت غواړي چې په ازره ولسوالۍ کې خپل خوځښتونه پوځي عملیات لا پیاوړي کړي او د وسلوالو مخالفینو مخه ډاب کړي. نور حالې د وصل وصال پر راپورټ کې اوري.
د لوګر د ولایتي شورا یو شمېر غړي وایي طالبانو له تیرو درې ورځو راهیسې د ازرې ولسوالۍ مرکز ته د تګ راتګ ټولې لارې تړلې او د ولسوالۍ مرکز یې لږ وخت سره مخ کړی دی. د لوګر د ولایتي شورا رئیس حسیب الله ستانکزي د سه شنبې په ورځ ازاد راډیو ته وویل که څه هم دغې ولسوالۍ ته د طالبانو د ځپلو لپاره تازه دمې ځواکونه رسېدلي، خو بیا هم د ازرې ولسوالۍ د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنې موجودې دي. ښاغلی ستانکزي له حکومته غواړي چې په دغې ولسوالۍ کې خپلو پوځي عملیاتونو ته دوام ورکړي.
د افغانستان
حکومت باید خپل توجه جدي کړي، ځکه په ځینو سیمو کې د دښمن شمیر زیات دی. انشاءالله د سقوط امکان نشته، خو بیا هم باید متوجه اوسي سو وضعیت تر دې ناوړه نشي. بلخوا د مشانه جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقی وای د ازرې ولسوالی لا هم د طالبانو په محاصره کې ده. د نوموړي په خبره په ازرې کې نامنی د افغانستان په پایتخت کابل باندې منفي اغیز لري، نو په کار ده چې په دغه ولسوالۍ کې نامنی او ته د پای ټکه کې خودل شي. دا په داسې حال کې ده چې د لوګر ولایتي شورا د یو شمېر غړو په خبره تیره شپه زیات شمېر وسلوالو طالبانو په ازرې ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په پوستو بریدونه کړي. د مسولینو د معلوماتو له مخې دغه حملې د شپې 12 بجې پیل او 4 ساعته دوام کړی. د لوګر د ولایتي شورا رئیس وایي د دغه حملې په نتیجه کې لس افغان سرتیري ټپیان او یو شمېر وژل شوي دي. د نوموړي په خبره د طالبانو له حملې وروسته د افغان امنیتي ځواکونو تر څنګ بهرنیو ځواکونو هم د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو باندې بریدونه کړي چې د بهرنیو ځواکونو لخوا د یو بم غورځولو په نتیجه کې 4 افغان امنیتي ځواکونه وژل شوي دي. خو د لوګر د امنیت قمندان ویان د بهرنیو ځواکونو په حملو کې افغان امنیتي ځواکونو او ملکیانو ته د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه ادعاوې نه تاییدوي او وایي چې په دې حملو کې دشتنه وسلوال طالبان وژل شوی دی. شاپور احمد زی د سه‌شنبه پر ورځ از رادیو ته ویل چې د دغه ویداو د سیرول لپاره یو پلاوی از ولسوالۍ ته لیږل شوی دی. د ازرې ولسوالۍ د افغانستان پایتخت کابل ته نږدې پراته ده چې له دې وړاندې هم د وسلوالو مخالفینو د بریدونو او حملو شاهده وه. د لوګر ولایت د امنیت قمندانۍ ویان شاپور احمد زی وایي د ازرې ولسوالۍ د سقوط له خطر سره مخ نه ده او اوس مهال وضعیت د دولتي ځواکونو تر کنټرول لاندې ده.
د لوګر شریف ولس ته ډاډ ورکو، ان شاء الله د ازرې غیرتي ولس ته ډاډ ورکو چې د یادې ولسوالۍ امنیتي ځواکونه همداراز پولیس او د ولایت مرکزي حکومت دوی ته ډاډ ورکوي چې په هیڅ وجه به د ازرې ولسوالۍ سکوت ونه کړي او موږ به ان شاء الله د هوایي ځواک او همداراز د یاد پرسنل له طریقه دښمن ته غاښمتونکي ځواب ورکوو.
خو له دې ټولو سره سره د افغانستان د دفاع وزارت د ویندوی دفتر سرپرست محمد رتمنش وایي د ملي اردو ځواکونه د جګړې لپاره ازرې ولسوالۍ ته رسیدلي او ډېر ژر به په دغې ولسوالۍ کې پراخ پوځي عملیات پیل کړي. د نوموړي په خبره د پوځي عملیاتونو په پیلېدو سره به دغې ولسوالۍ کې امنیتي وضعیت ښه شي. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
د لوګر د ازرې ولسوالۍ د وروستي امنیتي وضعیت په باب مو واورېدل. د اورزګان په مرکز ترین کوټ کې بیا د سولې په ملاتړ غونډه کې ګډونوالو پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې جګړه ودرې وي او د سولې لارې خپل کړي. په هغه غونډه کې چې د ولایت د مقام د په یو تالار کې جوړ شوی و، په سلګونو کسانو ګډون کړی و. دوی د سیمې او د هیواد په کچه په افغانستان کې د روانې جګړې په تړاو د شوو فتواو او پرېکړو ملاتړ وکړ او د هغو هرکلی یې وکړ. نور حال یې د ازادي راډیو د سیمه ییز خبریال شریف الله شرافت په راپورټ کې اوري چې له اورزګان راستولی دی.
نار جان کنا بس کے گرانو شازل میا راشے ورکڑا یا بلتا لاس دا سولے
سول غشتن کې د سیشن بي پوراس په ولایت مقام کې د احمد شاه بابا عبدالی په تالار کې راټول سی و. د دې چمیر سلګونه تر رسیدې درېمه برخه یې میرمنې وي. دغه سلګونه کسانو د افغان جګړې په تړاو د هیواد او سیمې په ساته د شو پیتواو، خو په خاص ډول د سعودي عربستان د جنی علماو کوم چې په افغانستان کې روانه جګړه ناروا او بلل ملاتړ وکړي.
اور را دا هغه ځای دی چې ما او تا هغه خواته سجده کوو قبله مالته ده. هغه ما او ستا قبله د هغه خواته ما او تا سجده کوو. دا هغه ځای چې دا واس پورته کیږي چې دا جګړه ناروا ده، ته څنګه دې ته مشروعیت پیدا کړې؟ نو بینان که دا هم د امریکا په خوښه فیصله ای، بیا ته په روزګان کې یک لنګا څه کې سرخوم څه کې ورس اوله غرمین شریفین آزاد.
موږ د افغانستان علما مطلقاً په دې عقیده یو چې اسلام د سولې، تحمل او اخوت دین دی او په اسلامي هیوادونو او ټوله نړۍ کې افراطیت او خشونت تر هر نام لاندې چې وي غندو. موږ د سعودي عربستان د ټولو هڅو او عالي دریځ څخه چې په افغانستان کې د وینې تویونې بېګنا انسانانو د ژوند او د خوندیتوب او د سولې خبرو اترو د فرصتونو د رامنځته کولو د هڅو او ټول هغه څه چې په دې هیواد کې د سولې او استقرار لامل کېږي درناوی کوو.
راټول سو کسانو د غراز پر وسلوالو طالبانو ژغ وکړ او ویل ک غواړي چې د ولس زړونه خپل کړي، نو روانه جګړه پایته ورسوي او سوله وکړي. دی ویل چې په افغانستان کې د روانه جګړې ګټه بهرنیان وړي، خو قربانیان افغانان دي.
الله تعالی جل جلاله فرمایي په قران عظیم شان: اې ما پیغمبره، کچیر دغه مخالفین رجوع کوي صلح ته، تم اعلان رجوع کوي صلح ته. دا دا گیډي خبر نه دي، دا د قران خبر دي، دا د هغه کتاب خبر دي چې موږ ته ایمان تر وړ
موږ پر ټول خلونو باندې دا راخ کوو چې د دې میاشتې پر رسیدو سره د دې حج مبارک په میاشت کې راسي ورونو وربانو کو صلح وکو پر ټول راخ کوو چې دا د صلح لار غوړه کې
دا چې په افغانستان کې جګړه ورځ تر بلې پسې غځیږي بلکې ګټې یوازې دښمنانو ته رسیږي نو د جګړې دواړه غاړې حکومت او طالبان باید د سولې خبرو ته کینی او روان ناورین ته د پای ټکی ټکی کیږدي
راسه د خدای په لحاظ د خدای د قرآن په لحاظ د دې افغانستان د کونډیانو د یتیمانو په لحاظ په جنګ کې خیر نشته جنګ دربدری ده جنګ خرابي ده جنګ باغ وچېدنګ دي جنګ کونډو یتیم ژړېدل دي
په یاد غونډې کې شاعرانو هم د شیر په ژبه جګړه پیتنه وبلله او پر وسلوالو طالبانو د سولې غږ وکړ
چې بیا نه توره پورته شي او نه سر په وینو رنګ شي باداره دغه جنګ دي د وطن اخري جنګ سي چې زړونه سره یو کړو او لاسونه سره ورکړو چې زړونه سره یو کړو او لاسونه سره ورکړو دا کاڼي بلالونه شي دا بوټي بلوانګ شي
لادی ټول سره سره د ورزګان والی محمد شفیق اسدلا سید بیوای چې په افغان دولت کې خپل یو شمیر لوړپړو مشرانو د سولې مخه نیولې او په خبرې کې سولې راسي د هغې ګټې په خطر کې دي خو نو موړي داونه ویل چې دا کسان څوک دي
په نظام کې بلوړه پکاشه په اوښته کاچه کې دا سولغه دشمنان لري
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په سیمه ییزه او نړیواله کچه د افغان سولې په تړاو هڅې زیاتې شوې چې د خلکو امیدونه یې هم راژوندي کړي شریف الله شرافت ازادي راډیو ورزګان
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي
نړیوال بانک وایي په افغانستان کې په اقتصادي برخه کې وروستۍ لاسته راوړنې له خطر سره مخامخ کېدی شي که اصلاحات پلي نشي او په راتلونکي افغانان بې باوره شي د افغانستان په اړه د دې بانک په شپږ میاشتني راپور کې چې نن خپور شوی ویل شوی چې د دولت د لویو اقتصادي پالیسیو په نتیجه کې اقتصادي وده په 1906 کال کې تر مخکینی لوړه وه د نړیوال بانک د اټکل له مخې که په افغانستان کې روان انتخابات سم ترسره شي او د 1903 کال تر انتخاباتو وروسته سیاسي ناکراري تکرار نشي او اوسنی امنیتي وضعیت لا خراب نشي په 1908 کال کې به اقتصادي وده لوړه شي او په 2014 کال که به هم 3.6 ته لوړه شي او دغه اقتصادي وده به په تدریجي توګه همداسې امپورت ځي نور د دغه راپور جزئیات د حدیث پردیس پر راپور کوي
د افغانستان لپاره د نړیوال بانک وروستی اقتصادي راپور ښیي چې اقتصادي لاسته راوړنې له ګواښ سره مخامخ دي دغه شپږ میاشتنی راپور چې د سې شنبې په ورځ خپور شو پکې راغلی چې د افغانستان د اقتصادي ودې بهیر د راتلونکو انتخاباتو د متوقع پایلې پر کاروبار د باور کموالی په څو اقتصادي فعالیتونو وچکالۍ او همداراز د امنیتي وضعیت د خرابېدو له کبله له ستونزو سره مخامخ دی د افغانستان لپاره د نړیوال بانک رئیس شوبهم چودري د سې شنبې په ورځ د دغه راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل چې افغان حکومت باید د اقتصادي وضعیت د مخ پر خرابېدونکي حالت مخه ونیسي دوی د افغانستان اقتصادي وضعیت له تیرو دریو کالو راهیسې مخ پر خه کېدو وو خو اوس دغه حالت د راتلونکو انتخاباتو وچکالۍ ناامني او بې باورۍ له کبله له ننګونو سره مخ دی او دا وضعیت د دواړو حکومت او خصوصي سکتور لپاره ننګونکی دی نو ځکه موږ خپل راپور هم په دې نامه خپور کړ چې موجوده لاسته راوړنې باید پراخې وساتل شي د ښاغلي چودري په خبره دا مهال د افغانستان له نیمایي نفوس څخه زیاته برخه په بېوصلۍ کې ژوند کوي چې د دغه وضعیت ښه کول د نړیوالې ټولنې افغان حکومت ګډ مسولیت دی د نړیوال بانک د راپور له مخې په 2013 میلادي کال کې د افغانستان د اقتصادي ودې سلنه 2.15 چې د تیر کال په پرتله 0.2% کموالی پکې راغلی په یاد راپور کې که څه هم دا ویل شوي چې د افغانستان د اقتصادي وضعیت د ښه کېدو په برخه کې د حکومت هڅې د پام وړ دي خو باید دغه هڅې لا زیاتې او موجوده لاسته راوړنې دي وساتل شي د نړیوال بانک د اقتصادي راپور له مخې په 2013 میلادي کال کې د سوداګرۍ او پانګونې په برخه کې هم کموالی راغلی د ډالر قاچاق وچکالي او په ایران د امریکا تازه بندیزونه نور هغه ستونزې بلل شوی چې د نړیوال بانک په خبره د افغانستان په اقتصادي وضعیت بد اغیز کړی او لابی وکړي. له دې سره سره د اقتصاد وزارت به وایي چې تر ډیره د نړیوال بانک لارځونو سره موافق نه دي. دغه وزارت ویان سوره بهمن ازادي رادیو ته ویل کڅه مشکلی په کرنې او پټوله کې اقتصادي وده بد اغیز کړي، خو یې پر اقتصادي وضعیت د سیاسي حالاتو د اغیز په اړه څرګندونی له وخت وړاندې دي.
فشار میبینه اما حداقل با همی وضعیت سال گذشته خواهد
دیوی مونگ منو چی در افغانستان اقتصادی و به تر فشار لندیوی چی و مهم لامیل وچکالی ده. خود نور فکتورونو پرده چه اغا انتخابات دی سرگندوانی بلا وقتا و رندیوی زکه انتخابات برعکس کولیشی لاقتصادی و سیاسی سو بعد سرم رسته هم وکری. پا ورت وقتی در اقتصادی چارو کارپو تاج محمد تلاش وی روان و راتلون که کال در افغانستان در اقتصاد لپاره مهم کلونه دی. د ښاغلي تلاش په خبره نړیواله ټولنه او افغان حکومت باید پر هغو فکتورونو چې کولای شي په اساسي توګه د افغانستان په اقتصادي ودې مثبت اغیز وکړي پانګونه وکړي او پرې نږدي چې سیاسي تحولات په اقتصادي وضعیت خپل بد اغیز پرې باسي. محمد حدیث پردیس، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په داسې حال کې چې واشنگټن او تهران یو د بل په وړاندې خبرداریو ته ادامه ورکوي، پر ایران د امریکا د بندیزونو لومړی بهیر سر له نن عملي کېږي. لومړی پړاو د امریکا تازه اقدامات امریکایي ډالر ته د ایران لاسرسی محدودوي. د ایران پر مهم صنعت لکه د موټرو، الوتکو او غالیو پر تولید هم محدودیت لګوي. نور حال د سلیم محمد صالح پر رپورټ کې اوري.
واشنگتن وی پر ایران د امریکا د متحده ایالاتونو بندیزونو پر تهران فشارونه زیات کړي او لکه چې ولسمشر ډونالد ټرمپ لا اټومي تړون څخه د وتلو اعلان کړی، د ایرانی ریالو بایه نیمایي ته راټیټه شوې ده. د امریکا ولسمشر ادعا کوي د نړۍ له ځواکمنو هیوادونو سره اټومي تړون چې په 2015 میلادي کال کې لاسلیک شوی و وحشتناک او یو اړخیز و او نه یې سوای کولی چې ایران د اټومي وسلو له تولید را وګرځوي. خو د امریکا ولسمشر یو ور بیا له ایراني رهبرانو سره پر یوه بهتره تړون د صلاح کېدو لپاره د مستقیمو مذاکرو پیشنهاد کړی دی، خو د هغه پیشنهاد ډیر ژر د هغه د ایراني سیال حسن روحانی لخوا رد شو. ښاغلی روحانی د ایران دولتي ټلویزیون ته وویل چې دغه پیشنهاد کومه معنی نه لري.
که یو څوک د بل کس په وړاندې چې یا یې سیال یا دښمن دی له چړې استفاده کوي او دغه چاړه د هغه په مټ کې خښوي او وایي غواړو له تاسو سره مذاکره او خبرې وکړو، ځواب دا دی چې اول باید خپله چاړه وباسي او په خپل جیب کې کېږدي، بیا دې د مذاکرې او منطق میز ته راشي.
د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلي چې له اټومي تړون څخه د امریکا له وتلو سره سره به د دغه تړون له پاتې لاسلیک کوونکو سره د بندیزونو د معافیت لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکوي. بلخوا د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشرې فدریکا موګرینی ویلي د دغو بندیزونو په وړاندې د اروپایي تجارت د بچ کېدو لپاره هڅه کوي. د بندیزونو بیا برحاله کېدلو په ایران کې دننه ناکراری زیاتې کړي او په زیاتو شهرونو کې د ایران د پولي واحد د ارزښت د کمیدو، د اوبو د کموالي او د بیو لوړېدو له کبله مظاهرې سوي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر تایید کړی چې دغه بندیزونه شای په اقتصادي برخه کې ایران ته ځینې ستونزې پیښ کړي، خو دی ادعا کوي چې دا کار یوازې عادي ایرانیان اغیزمنوي. د بندیزونو یو برخه د موټرو او غالیو تولید، د خوراکي موادو صادرات، د المونیمو، سکرو، وسپنې او د کمپیوټرونو د سافټویرونو سوداګري یا کاروبار په نښه کوي. خو د بندیزونو بل بسته چې د نومبر پر 15 پیلېږي د ایران د تیلو خرڅلاو اغیزمنوي چې د ایران د اقتصاد د ملا تیر جوړوي. ځینو هیوادونو له دې جملې چین، هندوستان او ترکیه ویلي چې حاضر نه دي له ایران څخه د تیلو رانیول په بشپړ ډول بند کړي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم زو درمان له پکتیکا ولایت مرکز ترین تاسو سره پخته کیم زوونه چې تاسو د ماتې غرام کوي زو د پکتیکا له مرکز نه پته باندې ماته سره اړیکه نیولې ده چې مته ما یبینو ماش په 2014 کې مداخله شوی تر اوسه پورې موږ د ما یبینو ماش نه درکړ شوی پروشکل نه پېتیم پاتې د سشکل پېتیم پاتې د موږ ته د سپکې پوری کندل را تکې ورګوالو ته بول را کوي خپل پېتیم خپل وخت نه راشي پروشکل موږ ته چې دوی کې درکې په کوم وخت سره کې ما تاغه دوس من در کړی د شکل اختر پیسې ا تر اوسه ولې راځي باسي موږ اخستلې دروځي په لسم باندې او د برات په میاشي موږ اخستلې دوس پر موږ څنګه را رسیدل په کې ولې موږ سره د ځنو او ځای کېږي نو دې وسنه کین کې موږ د کوې چارواکا د پرستر اخستنې سم د ایله له روسي څخه خپل پیسې خپل وخت سره راوړي.
السلام علیکم آزادی رادیو ټول اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه علیکم باد سلامت زه باچا خان د پرا ولایت ګلستان ولسوالۍ څخه سره په تماس کې موږ د ګلستان ولسوالۍ کې کومه شبکه یعنی د افغان سیم یا د اریبان تنونه نسته موږ ته باید ژر تر ژره یو انتن کښېږو. السلام
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمای ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیز پروګرامونه د تخبرو د ښځو او ګړې اچار خو اوس فرشته جلالزی په سټډیو کې ده. د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه به واوروي.
د ناتو ځواکونه وایي د لوګر په ازره ولسوالۍ کې د غوڅ ملاتړ ماموریت د امریکایي قواو په بمبارد کې د نه افغان پولیسو د وژل کېدو او د څوار پولیسو د زخمي کېدو رپورټونه څېړي. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت یو ویاند رسنیو ته ویلي چې په ازره کې امنیتي ځواکونو بیګا د غوڅ ملاتړ ماموریت د هوایي ملاتړ غوښتنه کړې وه. په فرا کې چارواکي وایي په بالابلوک ولسوالۍ کې 19 وسلوال طالبان وژل شوي او 23 تنه زخمیان شوي دي. د فرا د والي ویان محمد ناصر مهري نن ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو پرون شپه په بالابلوک کې پر دریو پوستو حمله کړې وه. پر ایران د امریکا د متحدو ایالاتو د اقتصادي بندیزونو لومړی مرحله نن پیل شوه. په دی اول پړاو کې به د ایران ټولې هغه مالی معاملې چې په ډالرو کېږي، د ایران د موټرو جوړولو صنعت، د تجارتي الوتکو، د سرو زرو او نورو فلزاتو د اخیستلو کاروبارونه او د ایراني غالیو صادرات تر بندیز لاندې وي. د روسیې صدر اعظم ناټو ته خبرداری ورکړی چې ګرجستان ته غړیتوب ورکول به خراب بحران ته لار ورکړي. دمیتری میدویدیوف پرون د روسیې له راډیو کومرسانت اف ام سره په مرکه کې ویلي چې په ناټو کې د ګرجستان غړیتوب غیر مسؤلانه کار دی او سولې ته ګواښ پېښوي.
رحمت الله افغان هم سپورتي خبرونه اوروي.
تاکل سوی چې د هرات ولایت د ولسوالۍ د والیبال جام سیالیو دویم پړاو د پنځشنبه په ورځ پیل سي. په لویدیځون کې د والیبال مسول عبدالحد همتی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه پړاو کې بشپک ټیمونه چې الف د انجیل او ګزرې، په بی ګروپ کې ترغونډي او شندن بی، او په جم ګروپ کې شندن الف او پښتون زرغون ټیمونه سره لوبې کوي. د هرات ولایت د ولسوالۍ د والیبال جام سیالیو کې 15 ټیمونه چې 12 د ولسوالۍ او 3 د خارګوټي دي ګډون کړی دی. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په خنۍ لوبغاړي حمید حسن د بی میاشتې درملنې وروسته هیوا ترستون سو. د کرکټ بورډ وین فرید هدا کنا ازادي رادیو ته ویل حمید حسن سو کال وړاندې په انګلستان کې د یوې لوبې پرمحل په پکټاپ خړلې و چې اوس هم درملنه روانه ده. ښاغلی حسن له تیرو څو کلونو راهیسې د افغانستان لپاره کومه لوبه نه ده کړې، خو د کرکټ بورډ د مسؤلینو په خبره اوس وضعیت مخ په ښه کېدو ده. او وروسته خبر ده چې د یونتوس کپتان جورجو کلینی په خپل ټیم کې د کریستیانو رونالدو شتون وستای او تاثیر لرونکی وباله. د ورزشي خبري د ویب سایټونو د راپورونو لمخې کلینی ویلي لا رونالدو باید ځکه مننه وسي چې نوموړي ټیم ته ځانګړې روحي او ځواک ورکړی او په دې سره به د یونتوس ټیم کیفیت لوړ شي. د معلوماتو لمخې یونتوس ټیم په دې وروستیو